کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو د سر موضوع د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې د تسلیم سویو پولیسو پر وژل کېدو متمرکز ده. نور راپورونه هم لرو. دا نور راپورونه به وروسته واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې طالبانو په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي، او د سعودي عربستان پاچا د ایران د هڅو د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. ښاغلی غنی دا غوښتنه په هغه ثبت شوې ویډیویي وینا کې کړې ده چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په تالار کې خپره شوه. ولسمشر له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له افغانستان سره د خپلواک متحد او ډیموکراتیک هیواد په توګه د سولې هدف ته په رسیدو کې مرسته وکړي. ښاغلی غنی وویل افغان دولت له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره سختې پریکړې کړي، او په دې برخه کې ژمنه ترحم او میړانه څرګنده کړې ده، خو دا به کافي نه وي. غنی زیاته کړه د دې لپاره چې یوه تلپاتې سوله ترلاسه شي هیواد ته یې په کار ده چې د ترهګرۍ جرړې وباسي، د هغې ترهګرۍ جرړې چې سیمه یې ورانه کړې ده. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادۍ راډیو ته وویل چې د درایم ولسوالۍ د پیتاوک کلي اوسیدونکی شاه محمد، د هغه دوه زامن ورور او اوخی نن سهار وختي په داسې حال کې چې د دینی مدرسې خواته روان وو د طالبانو په ډزو وژل شول.
نن د سهار په 4 بجو د پیتاوک کلي یو اوسیدونکي په داسې حال کې چې خپل زامن مدرسې ته بیول، د پیتاوک او باغ صوفي سیمو ترمنځ د طالبانو لخوا په نښه کېږي. د دې کورنۍ 15 غړي شهیدان کېږي.
ښاغلی روحاني وایي د نوموړي یو بل زوی هم ټپي شوی چې اوس په روغتون کې دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی ښکاره شوی، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادۍ راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیره سره د غوره لیګ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیره سره پیل کېږي. 15 بجې طوفان علی رود او د عباسي سپي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کېږي.
د غوره لیګ د مهم دور د لوبې سکل ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته تا د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د ښځینه لوبغاړو غوره لیګ په کابل کې پیل شي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سعودي عربستان پاچا د ایران د هڅو د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه کړې. سلمان بن عبدالعزیز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې تهران ته د ډله ییزې وژنې د وسلو د ترلاسه کولو اجازه نه ورکوي، او زیاته یې کړه یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریځ ته اړتیا شته چې له ایران سره مقابله وشي. سلمان چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دوهمې ورځې ته په ثبت شوې ویډیویي وینا کې خبرې کولې وویل د سعودي تجربې ښیي چې جزئي حل لارې او قناعت د هغو ګواښونو مخه نشي نیولی چې ایران نړیوالې سولې او امنیت ته متوجه کړی دی. هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د متحدو ایالاتو د هڅو ملاتړ وکړ، او د لبنان د حزب الله ډلې د بېوسلې کېدو غوښتنه یې وکړه. لدی یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې متحد ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه جګړه. فورسای خبر د امریکا د کنتکی ایالات په لویزویلی ښار کې د مظاهرو په ترڅ کې دوه پولیس په ډزو ټپیان شوي دي. د پیښه پرون د چهارشنبه په ورځ د یوې افریقایي اصلي امریکایي میرمنې په وژنه تورنو دریو سپین پوستو پولیسو ته د محکمې لخوا د برات ورکولو پر ضد د مظاهرو پر مهال وشوه. د پولیسو مشر ویلي د ټپي پولیسو روغتیایي وضعیت خطرناک نه دی او زیاته کړې ده چې مشکوک کس نیول شوی دی. محکمې پرون د لویزویلي له دریو پولیسو یو تورن کړی و، خو هغه په دې تورن نه شو چې په مارچ میاشت کې د شپږویشت کلنې بریونا ټیلر پر کور د چاپی وهلو پر مهال د هغې د وژنې لپاره ډزې کړې وې. د محکمې قضایي هیئت د دو نورو سپین پوستو پولیسو له ځواک څخه کار اخیستل د توجیه وړ کار وباله او دواړو ته یې برات ورکړ. دا و خبرونه.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د روزګان چارواکي مني چې طالبانو هغه 28 پولیس وژلي دي چې د ډلې ته تسلیم شوي وو. د روزګان د والي ویان داسې وایي
چې د محاصرې لاندې قرار درلود، کله چې وسلوال مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بدبختانه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
د کابل کندهار پر لوی لار د پولیسو له لوري د موټر چلوونکو د ځورېدو د اداو په اړه هم اوري.
خدمتونه کوي دوی راضي په قدلار باندې لريږي په پیسې راک چې پیسې ورنه کې اول درته وای 5000 راک 500 ډیر سلويخ 400 کې جوړ لاغی.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم د ادارې د نوي پروګرام به مهم خبر کوچی وایي د یو بندي د باسواده کېدو یا یو حرفي ورزده کول په بدل کې د بند موده کمیږي. نور راپورونه هم لرو که چیرې مو وخت درلوده یو په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځونیز پروګرام اورېدلی سئ. وزوده خبرونه د سر موضوع ته د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژلي چې دوی ته تسلیم شوی وو. دوی وایي د وژل شوی پولیسو مړی تیر شپه د ولسی مشرانو په منځګړیتوب حکومت ته سپارل شوی دی. دغه 28 سرتیری په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی وو چې هغوی تر تسلیمېدو وروسته وژلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان دا کار د بشري او جنګي قوانینو نقص بولي. نور تفصیل به زواله همکار امید زهیرمل خبرو چې موږ سره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. امید زهیرمل، خبرونه ته شرغلی، ته د دې پیښې وروستي جزئیات لوریدونکو سره شریک که چی ده روزگان چارواکی پدیاره چه جزئیات لری، چه وضاحت لری؟
د روزګان ګیزاب ولسوالۍ له نږدې تیرو دوه اونیو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې ده. لا هم د دې ولسوالۍ په مرکز کې همدا اوس د میشتو افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکړل شوی دی. خو هغه څه چې پیښ شوي د روزګان ولایت مقامات ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې دوی ته 28 تسلیم شوي پولیس وژلي دي. دوی وایي چې د وژل شویو پولیسو جسدونه تیره شپه د ولسي مشرانو په منځګړتوب حکومتي اولانو ته سپارل شوی دی او نن سهار بیا خاورو ته وسپارل شو. د روزګان د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې د 28 سرتیری تر سخت محاصرې لاندې و، خو دوی جګړه کوله مګر طالبانو ترې غوښتي وو که تسلیم شي جوړ به خپل کورنیو ته وسپاري، اما طالبانو داسې ونه کړل او دوی ووژل. په بخښنه سره چې دا کلیپ خبرېدو کې مشکل راغی. البته فریباجانی خغلی بادی وایي چې وسلوالو طالبانو له دغې 28 پولیسو سره په خپل ژمنه باندې عمل ونه کړ او پر ځای د دې چې کورنیو ته یې وسپاري بلکې وې وژل.
بله زیرما صاحب، تاسو د طالبانو سره تر اوسه په دې اړه تماس نیولی دی، هغوی څه وایي چې ولې دغه پولیس سره له دی چې دوی ته تسلیم سو او هغوی دا ډاډ ورکړی و چې دوی به روغ رمټ خپلو کورونو ته ورسوي، ولې دوی دا کار کړی دی؟ آیا طالبانو په دې اړه څه ویلي دي؟
طالب وان ذبیح الله مجاهد ماته ویل چې د دایکندی په البته د روزګان ولسوالی یاد کړی نه دا بلکې دایکندی ولس روزګان ولایت یاد کړی نه دایکندی ولایت گیزاب ولسوالی لیکلی چې ما وروسته د دینه وضاحت مو وخت چې دغه ولسوالی د روزګان گیزاب نه دایکندی ما تر اوسه خبرګون نه دی خود له خود لیکلی دی چې په گیزاب ولسوالی کې د مخامخ جګړې پر مهال دوی دغه اتویش عسکر وژلی چې یو شمیر پکې دغه په اصطلاح باندې اربکیان هم دي خو دا حقیقت هم درد کړی دی چې ګنې دا کسان له تسلیمې دوه وروسته دوی ته وژل شوي دي بلکې دوی د ماته ولیکل چې دوی په زلونو له دوی نه وغوښتل چې تسلیم شي مګر تسلیم نه شول جګړه یې کوله له همدې کبله بالاخره دغه کسان ووژل شول
بله زریما صاحب تاسو هم دا موضوع تعقیب کړئ د پلاتن مو کړئ دور باندې لوی خوا په دوه کې د سولې خبرې روانې دي د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ او بل خوا مشتاسي شاهد یا سوچي تر شپږ زره پورې زندانیان د دواړو لورو ترمنځ تبادله شوی دی او دا یو حسن نیت شي د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په دې اړه نړیوال کنوانسیونونو څه ویلې دي تاسو د دوی سره غږیدل یاست هغه څه وضاحت لري په دې برخه کې
په جګړه کې د قانون مسأله او ترخواي د جګړې د نزاکتونو او د ادب مسأله د جنیوا نړیوال کنوانسیون په برخه کې وضاحت لري فریباجانی د جنیوا نړیوال کنوانسیون له اسیرانو سره د چلن موارد واضح کړي دي چې کله په جګړه کې یو څوک لیول کیږي یا د جګړې لوري اوسي باید له هغه سره ډول چلند ووسی د دې کنوانسیون د بندیانو په اړه د موضوع په سلورم بحث کې په وضاحت لیکل شوی چې د جګړې ښکېل خواوي یو بل ته تسلیمیږي یا هم د جګړې پر مهال باندې سوک ټپی کیږي په ټپی حالت کې بل لوري ته تسلیمیږي باید بشری چلن وسره ونی او شی د روغتیاي حالت نرانیولې د جنگ د اصول او آداب چالت بیا مادیز د الف پر ابي او په دې شکل باندې ذکر شوی د غټول باید وسره مراعات شي او پر ځای دي چې دا وژل شي داسې باید ونی شي بلکې روغتیا ته پام لرنه وشي او نور هغه د جګړې اصول او آداب چي هغه باید مراعات شي هم د خبرګون دلته په افغانستان کې د بشر حقوقو سازمان هم خاید دی سازمان رئیس لال ګل لال وویل چې دا پیخه چې په دغه ډول باندې شوې دا د بشر د حقوقو او همدا ډول د جنیوا د نړیوال کنوانسیون څخه خاره سرغړوله ده خغلی لال ګل لال وویل
هر هغه لورې د جنگ چې هغه اسیر ونیسي هغه زخمی ونیسي هغه د خپل مقابل لوري جسد ولري او لاس تراوړي هیڅ کله دوی حق نه لري چې وروسته د اسیر کېدلو د زخم کېدلو نه وروسته دوی د هغې سره ناوړه چلند وکړي او یا اسیران ووژني یا هغې سکنجې کړي او یا نور ورته ناوړه چلند او همدغسې زخمي که دوی ونیسي
دا لال ګل لالو د همدا ډول د جګړې له دواړو ښکېلو څخه وغوښتل چې د جنگ اصول او آداب مراعات کړي او همدا ډول کې یو او بل ته د سولې په دا حساس پړاو برخه کې د تسلیمېدو مسأله رامت راکېږي نو په دې پر ځای چې کسان ووژل شي خدای چې د روان وضعیت په درک سره لکه څنګه چې د یو بل بندیان آزاد شول دغه برخه تعقیب یا وڅارل شي
ډېر زیاته مننه کوم امید ظاهر مل و چې د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې د اتویشتو پولیسو د وژل کېدو په اړه جزئیات راکول البته دغه پولیس هغه کسان وایي چې افغان حکومت ادعا کوي چې دوی طالبانو ته تسلیم شوي وو او طالبانو دوی اړ ایسي و چې ورته تسلیم شي خو بیا بیرته طالبان وژلې دي د دې موضوع د لا تحلیل لپاره د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان دولت وزیر را سره د ټلیفون پر کښه دی وزیر صاحب خبرونه تاسو ته مسی غوړن تاسو دا و پښتم چې کله چې افغان حکومت دا ادعا کوي چې طالبانو دغه پولیس اړیستي و چې ګواکې دوی ته باید تسلیم سي او دوی بیرغ نه مخ خپل کورونه ته ورسي او بیا ورسته طالبان ورسره داسي چلند کوي او دغه پولیس وژني څه فکر کوي دا دغه سي ادعا تمره حقیقت لري لایسي
ګوره تاسو چې لوبړی خو په افغانستان کې د جګړه تپل شوې ده منحوسه جګړه ده بده جګړه ده ټول افغانان پکې وژل کیږي بل نړیوال قوانین دا دي چې هغه سرتیری یا هغه دواړه مخالف ډلې چې سره تسلیمیږي بل ته یا اسیر کیږي هغه د نړیوالو قوانینو له مخې څوک حق نه لري چې هغوی ووژني که هغوی ټپیان وي باید تداوی وکړي او هغوی له ځان سره وساتي دا نړیوال قوانین دي هر څوک چې دا وژني زخمي یا اسیر یا
تسلیم شوی سرتیری هغه جنایت دی، لوی جنایت دی، دا باید ونه وژني. بلکې افغان حکومت هم داسې کوم طالب نیسي او هغه وژني، دا په خپله د نړیوالو قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونه کړي. او که مخالفین طالبان دا کار کوي، بیا خصوصا چې اوس د سولې خبرې روانې دي، دلته حکومت 15,000 بندیان د طالبانو ورخوش کړل، نو سره دې نه که طالبانو دا کار کړی وي او وژني او سرتیری ورته تسلیم شوي وي، حتی کاسر کړي وي او دوی وژلي وي، د دې نه ستر جنایت نشته دی. دا هر چا چې دا کار کړی وي، دا د افغانستان دښمنان دي، دوی افغانان نه دي، دوی ته زه افغانان نه ویم. هر چا چې دا کار کړی وي، دا یې جنایت کړی دی.
بله وزیر صاحب، تاسو د نړیوالو قوانینو خبره وکړه که هر لوری داسې اقدام کوي هغه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف کار دی. اوس چې دا ډول یو اقدام سوی دی، څه فکر کوئ چې د دې ډول کړنو لپاره څه کول پکار دي، یعنی د دې په غبرګون کې؟
اساسي خبره دا ده چې دلته موږ د امنیت شورا لرو، او د دې ترڅنګ باندې ملګری ملتونه دي، په دې مسله کې باید دخیل کې د ناتو غړي هیوادونه دلته په افغانستان کې حضور لري، د امریکا متحده ایالات دلته حضور لري، دلته د ملګرو ملتونو خاص استازي په افغانستان کې حضور لري، د حقوق بشر سازمانونه دلته شته، نړیواله سده باندې وجود لري. دوی ټول باید دواړو غاړو نه وغواړي، هر څوک چې دا کار کوي هغوی وغندي، هغوی دې ته اړ کړي چې داسې د دې پیښونه جلوګیری وکړي، داسې جنایت ترسره نه کړي. تاسو وګورئ، د یو خوانه سولې خبرې روانې دي، په سولې خبرو کې سړی اوربند وکړي اول، بیا وروسته د سولې خبرو ته ځي. هلته د سولې خبرې روانې دي، دلته وژلو ته ګوره، دلته بندي کولو ته ګوره، دلته دا لوی جګړې ته ګوره چې په ټول هیواد کې جریان لري. دا د سولې سره مرسته نه کوي. هدف دا دی چې دوی نه باید دوی لاس واخلي تر څو چې موږ یو سولې ته ورسیږو، او د دې وژلو نه، د دې جګړې نه څه نه جوړېږي. که جوړېدلی په 40 کالو کې به جوړ شوی وی، نو یوه لاره ده چې یو بل ته گذشت وکړي او د سولې په خطر باندې ډېرو خبرو نه تیر شي.
بله وزیر صاحب، زه بیا هم یوه پوښتنه پلاندو د پوښتنه کوم. تاسو د سولې او جنګ خبره یاده کړله، او موږ تاسو پوهیږو چې دا دواړه هم مهاله سره روان دي. هلته په دوهې کې د سولې خبرې روانې دي، او دلته د جګړو ډګرونه تاود دي. بیا هم کله چې پولیس تسلیمیږي، تاسو که څه مخکې اشاره ورته لرله، خو څه فکر کوئ چې آیا طالبان دومره قوي سوي دي، یا په روزګان کې وضعیت دومره خراب دی، حکومت دومره ضعیف دی، ولې پولیس په دغسې اساسو شرایطو کې دا اقدام کوي؟
نه، خبره داسې ده چې په دې وختو کې ګوره چې د دې په ځای باندې چې جګړه کمزوري شوې وي، تشنج را کم شوی وي، اوربند شوی وي، طالبانو جګړې ته زور ورکړی دی. په ټول افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه ده. دلته د افغانستان حکومت خو ډېر د حوصلې نه کار واخیسته، ډېرې کوښښ وکړه چې جګړه کمه کړي، مدافعه تشکیل کړي، تعرض ونه کړي، برید ونه کړي، د دې لپاره که چېرې موږ سولې ته ځو تر څو چې باور رامنځته شي. مګر برعکس، موږ چې ګورو په ټولو ولایتونو کې اوس جګړه ده، او طالبانو جګړې ته زور ورکړی دی. نو هدف دا د سولې سره مرسته نه شي کولی. طالبان باید اوربند وکړي په هر شکل کېږي، که چېرې سوله غواړي او غواړي چې سوله وشي په افغانستان کې. نه کېږي. زه یوه خبره وکړم، بیا د افغانستان حکومت مجبور مکلف دی چې د خپلو سرتیرو نه، د خپلو خلکو نه دفاع وکړي او بالمثل عمل وکړي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند ښاغلی دولت وزیری کورمودن.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ سپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس به ورسو له ډیوی نادر څخه به اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا کاربندیز کړی. د افغانستان صرافانو دا کاربندیز د بلخ د صرافانو د ټولنې د مشر عبدالقیوم رحیمی د اختطاف په غبرګون کې کړی دی. د افغانستان د صرافانو د سرتاسری شورا مشر میرافغان صفی نن د دغه اعتراض پر مهال وویل، تر هغه چې د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې مشر برخلیک معلوم نشي، دوی به کاربندیز ته ادامه ورکړي. ښاغلی صفی له امنیتي بنسټونو غوښتنه وکړه چې د صرافانو د امنیت په ټینګښت کې جدي اقدام اقدامات وکړي و مغختل په دې اړه د افغانستان کورنیو چارو وزارت نظر واخلو خو بریالي نه شو. تیرونی د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې مشر عبدالقیوم رحیمی د نامعلومو کسانو لخوا اختطاف شوی چې لا تر اوسه یې درک نه دی معلوم. د افغانستان کرنې اوبو او مالداري وزارت وایي فراه ولایت کې سږ کال د عناب میوې حاصلات 15,000 ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله لوړوالی ښیي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا میوه چې باغونه یې تر ډیره د فراه ولایت کې دي د هیواد دننه او بهر تود بازار لري. ښاغلی رستمی زیاتوي د کرنې وزارت هڅه کوي چې روان او راتلونکي کلونه کې به د عنابو ملي طرحې پر بنسټ چې د اقتصاد شورا لخوا تایید شوي د دې میوې سوداګریز باغونه ډیر کړي. د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې د عناب میوه د اقتصادي اړخ تر څنګ روغتیا ته هم ډیره ګټه لري. د افغانستان سوداګري وزارت د کرونا وایروس له خپرېدو وروسته کابل کې د ښځو محصولاتو 1 ملي نندارتون پیل کړ. د دې وزارت ویان جواد تبیر ازادي راډیو ته وویل دې نندارتون کې له ټول هیواد څخه 150 شرکتونه چې د میرمنو لخوا رهبري کیږي ونډه لري او خپل محصولات یې نندارې ته وړاندې کړي دي. یاد نندارتون د ښځو 1 ملي نندارتون دی چې د کابل چهل چتون باغ کې د لسکونو غرفو په پرانستلو د سې شنبې په ورځ پیل شوی چې تر پنجشنبې به دوام وکړي.
اقتصادی خبرونه موارد د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د چین د شمال لویدیځ په شنجن سیمه کې د دې هیواد د توقیف د مرکزونو شبکه تر هغه ډیره پراخه ده چې مخکې فکر کېده. د یو استرالیایي څېړنیز مرکز په تازه څېړنه کې چینن خبره سو دا خبره په ډاګه شوې ده وایي چې په وروستیو کلونو کې د توقیف د مرکزونو تر پخوا زیات پراخ شوی دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره مل اندرس سره په استودیو کې دی. ان صاحب خبرونه ته ستړي مسي په دې اړه نور تفصیل تاسو ته وړاندې شریکي.
مننه. د چین په شنجن ایالت کې د تیرو درې کلون رئیس د داسې کمپونو په اړه ریپورتونه خبريږي چیرې چې په دغه ایالت کې میشت ایغور ټبري او نور مسلمانان په جبري توګه ساتل کیږي. اوس یو نوی ریپورت چې د استرالیا د ستراتیژیک پالیسي انسټیټیوټ خبر کړی دی وایي چې دغه کمپونه چې تر 1,000,000 زیات ایغور او نور ترک ژبي مسلمان اقلیتونه پکې ساتل کیږي تر هغه 40% زیات دي چې مخکې فکر کیده. د څېړنیز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي د جبري توقيف ځایونو دا شبکه لا هم پراخیږي سره لدی چې چین په ورستیو کې ادعا وکړي چې ډیر ایغور ټبري له دغه کمپونو خوشی شوي دي. ایغوریان په دغه سیمه کې اکثریت دي که څه هم په عمومي منطقه کې اقلیت دي خو شنجن سیمه اکثریت جوړوي. ورپسې بیا دغلته قزاقان دي چې دا دواړه د چین د دغه جبري کمپونو یا اجباري کمپونو او یا هم توقف ځایونو قربانیان دي. دا کمپونه اصلا د 2010 کال راهیسې جوړول پیل شوی دی. ویل کیږي چې په دې کې د ننه هغه کسان چې توقیف کیږي هغوی سره ناسم چلن کیږي، شکنجه کیږي، جنسي تیریپی کیږي او نور د خشونت رپورټونه پکې ورکړل شوی دي. دغه نوی رپورټ ښیي چې شاوخوا 380 داسې تاسیسات شته دي چیرې چې ایغور او نور د شنجن اقلیت مسلمانان ساتل کیږي. په دغه نوی رپورټ کې دا ویل شوی دي چې لږ تر لږه د 2019 کال د جولای نه تر 2020 کال جولای پوري یو شپېته دغه مرکزونه زیات شوی دي. په دې کې په دې رپورټ کې دا راغلی چې تقریبا څلور بیلابیل ډوله مرکزونه دي. یو هغه دي چې یو څه سیاسي تعلیم او تربیه ته ځانګړي شوی دي او خلک پکې ساتل کیږي او غوی ته سیاسي معلومات ورکول کیږي د چین د کمونیست ګوند او نورو پاړه. خو په دویمه په دریمه او څلورمه درجه کې بیا هغه کمپونه دي چې ډیرو شدیدو زندانونو ته ورته دي او پکې خلک په جبري توګه ساتل کیږي.
ډېر زیاته مننه کوم اجمل اندو. دوستانه زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته ورګرځو افغانستان ته. د کندهار کابل د لوی لارې موټر چلونکي ادعا کوي چې د زابل په مربوطاتو کې پولیس سوروي او هم پیسې ترې اخلي. په ورته وخت کې د زابل امنیتي چارواکي وایي چې د خلکو د دغو شکایتونو پر بنسټ یې د ښار صفا د امنیت قمندان په ګډون یو شمېر پولیس له دندو لرې کړي دي. صادق رښتینی په اړه تفصیل درکوي.
دا د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي دي چې د لارې په اوږدو کې د پولیسو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. سید باچا یو له دغه موټر چلوونکو څخه دی چې له کندهار کابل ته غواګانې او څاروي انتقالوي. سید باچا وایي د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پولیس ناقانونه پیسې ترې اخلي او که یې ورنکړي نو وهل کېږي او ځورول کېږي. د نوموړي په وینا څه موده مخکې ورور د زابل په ښار صفا ولسوالۍ کې هغه مهال د لارې د ساتونکو پولیسو لخوا ووژل سو کله چې د پیسو له ورکړې انکار کړی و.
دې ته خو اسکار نه ویل کېږي که اسکار یا واقعي اسکار یې خودی ته به خدمت وکړي. خدمت ورنه کوي دوی راضي فقط لارې بندرېږي په پیسې راکړه چې ورنه کوي. ډز ډز ولیدیم څو نفره شهیدان کړي دي یو دوه درې نه اول زما ورور شهید کړی ده چې پیسې ورنه کوي. اول درته وایي 5000 راکړه 500 نه دېر سلویخ 400 کې جوړ لاغی کې نه ویدیم ولیدیم مطمئن ټکانم در باندې کوي تر خو چې پیسې ورنه کوي.
د کندهار کابل د لوی لارې هغه موټر چلوونکي چې ډېره برخه لوی او باروړونکي موټر لري تر ډېره د زابل په مربوطاتو کې د پولیسو ناسم چلانې دعوی کوي. دوی وایي پولیس د هر موټر چلوونکي څخه لزر پاکستانی کلداري او ان ځینې داسې پوستې هم شته چې د یو موټر پر سر شپته زر پاکستانی کلداري هم اخلي.
زمانم سیف الله ده د دباغ پولیس سره روان ستر کابل پورې یو نیم لا کلداري زموږ ته پوسته والا خالي وایي
200 بیا بیا وکړي اپیسې نه
پکړه بیوال چکان بیا د بی داخو علاقې 3 ساعته 4 ساعته 15 ساعته يم درولې
چې د غسکر ډیر زلم تاثیر کوي. پیسې اخی معنا د مار والا سا و مگر دی گاڑی وہی کندا باندې شل دی اسلا کمپیوټر کړي دا شه مور اطلار سره ما هغه پدغه وې کندا هغه وې دروازه ډرایور مو وې
په ورته وخت کې د زابل امنیت مسولان د کندهار کابل د لوی لارې د موټر چلوونکو ادعاوی منی او وایي چې یو شمیر پولیس له دندو لیرې کړي او یو شمیر نور سیمو ته تبدیل کړي. د زابل امنیت کمانډان حکمت الله کوچی ازادي راډیو ته وویل چې د شهر صفا نورک او نور سیمو کې چې موټر چلوونکو د پولیسو د ناقانونه پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي د ولسوالۍ د امنیت کمانډان او ټولۍ کمانډان په ګډون یې 45 پولیس له دندو لیرې او 200 نور پولیس نور سیمو ته تبدیل کړي.
تر 80% موږ ته اطمینان درکوو چې جلاو د اخازي او هغه ټیټر د پرسونل سره د لارې ډرایورانو په ازیت ازار کوي. په ډیر کم موارد کې به اخازي کوله. په دغه سیر کې موږ تر اوسه شهر صفا او د کندک شهراسي دوی اکثر وخت نا وخت دغه ټیټي قدمي به همدا کارونه کول. موږ مسولین په غفلت کې تقریبا په تعداد 45 نفر افسر او ساتنمن موږ تر اوسه پورې د قضایي ارګانو ته معرفي کړی چې په غو کې قماندان دی ولسوالۍ هم شامل ده، قماندان دی ټولۍ هم شامل ده، سیمنصب او ساتنمن هم شامل دي او په حدود 250-300 نفر په دغه مسیر کې موږ په مجموع کې مکمل تبدیل کړی دي.
د کندهار کابل د لوی لارې موټر چلوونکو ترجمه مخکې هم د زابل په مربوطاتو کې د پولیسو د ځورونو او ناقانونه پیسو اخیستلو څخه شکایت کړی وو. شاوخوا یو کال وړاندې د پولیسو لخوا د یو موټر چلوونکي تر وژل کېدو وروسته د غلار د څو ورځو لپاره د اعتراض په توګه وتړل سو.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم د ادارې د نوي پروګرام لمخي هر بندي چې بل بندي ته یو حرفه یا لیک لوست ورز دکړي د حبس په موده کې یو کال کمواله راځي. دغه پروګرام د زندانیانو د مهارتونو او زده کړو د مقررې لمخي تنظیم شوی دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
دا کابل د سرخیپ له په زندان کې د خیاطۍ درسګاه ده چې په لسګونو زندانیان پکې دغه حرفه زده کوي. پاینده محمد له دوه کلونو راهیسې د دغه زندان د خیاطۍ په چارو بخت او اوس نور بندیانو ته خیاطۍ یا ګنډنه ورزده کوي.
بل فرض که موږ یو جوړه په 300 روپۍ راګرځو په هغه کې دولت هم هغه خپل عاید ورکوو هغه کم د ماشینانو د برکو د دې مصرف راځي او شکر دی بس دغه نه موږ تم پاتېږي چې موږ خپل یو خرچه په وکړو. بل فرض که کور ته واستو بچانو ته واستو.
دلتا د کابل د سرخی پله د زندان د حلبی سازی څنګه ده؟ اته د شکلن سخی وای د شلکلن حبس یو لسکاله تیر کړي او په دې موده کې ورته دوه کال تخفیف ورکړل شوی ده. د ده په خبره اوس د حلبي سازۍ د حرفې استاد دی.
دغه ځینه چې خوش سم له خیره بس ځواندي پاتم دغه کس نه مخکې بیا همداسې همدغه کس ته دما ورکوم سل فیصده وم.
د کابل د سرخی پله په زندان کې د خیاطۍ، حلبي سازۍ، فلزکارۍ، کلچو پخولو، ترکاڼۍ، نل غځولو او د سواد د زده کړې څانګې فعالې دي. د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د دغو څانګو د اړتیا وړ مواد په خپله د زندانونو لخوا آماده کیږي. د دغو مهارتونو د عوایدو 30% حکومت او 80% زندانیانو ته ورکول کیږي.